درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لورې وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودېدونکي توکي وچاودېدل او له امله یې تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شته. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشې کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیول او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي، طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی و نیولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوایی امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړې اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لورې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي، که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه یې په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د دې ټولنې ویندوی عرفان الله شرفزوی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د اوکراین پوز په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دونسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت ښار و. د اوکراین د پوز دوی درستیز ویلي ځواکونو د بخموت ښار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. د جنوبي کوریا پوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل شوي او درې سوه اویا کیلومتره مزل یې کړی دی. او وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر نیو آف ګارلند له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب لري اړولې. د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتونکي څه وایي؟
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د کونړ اوسیدونکي بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
په بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، دغه مزدوري نشته، بل شي نشته. چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تاسیز مشخل آزادی رادیو آوری وست پا افغانستان که دشپه 9 بجه او 4 دقیقی دی. ده افغانستان او پاکستان ترمز ده کرکت روسته شلوار مسابقه هم روانه ده. ده چه لوب پتسخال که ده دو بختیار ساحل څخه پښتو چې هم د شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ساحل صاحب د لوبي د وضعیت په اړه وایي چې لوبه چا پیل کړې ده او چا څومره منډې کړې دي.
سروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان لوبډلې د دې لوبې په چاو ګټله، خو پاکستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. پاکستانی لوبډلې تر دې دمه په وو اورونو کې دوه شپېته منډې کړې دي، یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دوی په سوځېدلو لوبغاړو کې محمد حارث او طیب طاهر شامل دي چې د مجیب الرحمن او محمد دبی له لوري سوځیدلې دي. دمګړی سائم ایوب او ورسره عبد الله شفیق د پاکستان لپاره توپ وهنه کوي چې سائم په شلو او عبد الله شفیق په درویش منډو ولاړ دي. په نننۍ لوبه کې دواړو لوبډلو دوه دوه بدلونونه هم راوستي دي چې د افغانستان لپاره صدیق اتل په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې هغه په اول ځل په دې تورنمنت سیریز کې هم لوبیږي، هغه تر دې مخکې نړیوال کرکټ نه دا کړی. او فرید ملک بیا د نوید الحق په ځای توپ اچونې ته راغوښتل شوی. دغه راز پاکستاني لوبډلې هم دوه بدلونونه راوستي چې افتخار احمد او ورسره محمد وسیم جونیئر خپل لوبډلې ته دعوت کړې دي.
بله، د صدیق اتل په اړه راته وایي چې دی بالر دی او که بیټسمن دی.
صدیق اتل کینلاس پایلیس توپ وهونکی دی چې هغه توپ وهنه کوي او تر دې وړاندې د افغانستان په 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی چې هلته ډېر ښه پرفارمنس کړی او دغه راز په ډومیسټک یا کورني کرکټ کې هم ډېر ښه لوبېدلی. هغه برخه چې تر ډېره پورې د کرکټ مینوال او څارونکي ترې شکایت کوي د افغانستان د ټاپ آرډر یا د پیل د لوبغاړو لوبه ده، نو په مغه خاطر باندې د هغه تشې ډکولو لپاره صدیق اتل راغل.
ډېره مننه. داسې معلومیږي چې پاکستان نن لوبه ډېره ښه پیل کړې ده، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، لیکن وم اوور تیر شوی دی او تر اوسه پورې دوی درې شپېته منډې کړې دي. که تیرې دوی لوبې په نظر کې ونیسو، فکر نه کوي چې ډېرې منډې کړې دي؟
او دا وشتنځای هم ښکاري چې هغه کم سوینګ د چټکو توپ اچونکو لپاره په تیرو لوبو کې وو په دې لوبه کې نشته. د شارجه د کرکټ لوبغالي په تړاو چې یو شی ډېر مشهور ده چې تر اخره پورې د وشتنځای په حالت هیڅوک نه پوهیږي چې دغه به څه ډول لوبه دغلته ترسره کیږي. نو تر دې دمه ښکاري چې بیټنګ پې کیږي او بال بیټ ته صحیح راځي، نو په دې خاطر پاکستان لوبغاړو
یو بل پښتنه هم داده چې سره لدی چې په تیرو دو مسابقو کې کله چې پاکستان په چوغ غټل نو غره یو بلل چې اول په خپل بیټینګ وکي، لیکن نن چې افغانستان په چوغ غټل افغانستان امغه سی فیصله وکړه چې پاکستان غوښته، د دلیل څه کې راشي؟
افغان لوبډله هم غواړي چې د رقم پرشر یا تاثیرات چې د پاکستان په لوبډله باندې دي هغه امغه سی برقراره وساتي او تر یو سلو څلوېښتو یا یو سلو پنځه څلوېښتو لوړې پرې نږدي. نو نن د افغانستان په لوبډله کې د توپ وهونکو تله هم یو څه درنه ده، نو دوی مطمئن دي هغه کم کانفیډنس چې د لوبلړۍ د ګټلو له دوی سره ده، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې چیسینګ ته بیا لاړ شي. دریم لوبغاړی هم د پاکستان وسوځي د عبدالله شفیق چې د راشد خان د لوري بولډ اوټ.
بله، ډیره زیاته مننه. په همدغه شبه کې د لوبغاړی وسوځېدو اوس نو پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، درې شپېته منډې کړي دي، وم اوور او درې توپونه. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر د آزادي اوریدونکو نظرونه به هم سره باورو پیغامونه دي د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو من جرزبی الله هارون دی بزرل آباد خار کې اوسېږم. خوشاله یم او ډیر د خوشاله احساس کوم چې بیگانه لوبه چې زمونږ د پاکستان هیواد سره وه ډیر خوشاله باندې مونږه ویاړو او د فخر کوو چې مونږ دغه سي هیواد نو ګټل چې هغه واقعا زمونږ په کرکټ والا باندې زمونږ په لوبغاړو باندې یو رقم کبر کوو، یو رقم جذباتي احساسات به په هر لوبه کول. او مونږ د پاره د خوشاله زیاده او چې نن مونږه دوه لوبې د هغه سره سر په سر وشول او دواړو مونږ ته نو ګټل، دا زمونږ د پاره د خوشاله او ویاړ زیاده او فخر کوو په خپل لوبغاړو باندې. زنده باد افغانستان.
نوم من نوروز د بیسود ولسوالۍ څخه او په بیگانه لوبه باندې ډیر سخت خوشاله او چې پاکستانیانو تم شکست ورکړی دی ډیره خوشاله او پوه ټول ملګری.
محبوب الرحمن د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکو، ما واقعا په بیگانی میچ باندې ډیر خوشاله شوم. د خوشحالۍ زو زمونږ د پاره چې د پاکستان میچ وګټه او دا زمونږ د پاره یو افتخاري دغه میچ او جوم ګټه د سیریز او ډیر خوشاله شوم. احساسات
نوم یې توریالی شینواری دی. لوبه هو ډیر خسته لوبه شولا واقعي چې ډیر خلوبه و مونږ ډیر خپو خوان ولیدله او د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې مونږ داسې یو کبي ټیم ته ماتې ورکړله ډیر خوشاله شو به حد خوشاله نو د خوشاله نه ډیر زیات مونږ خپل احساسات نشو کنټرولولی پاکستان سره زمونږ لوبي د سي چې زدي او نور ملکونو سره زمونږ لوبي بیا غسني د دوی سره زمونږ یو رقابت یا دا لوبه چې داسې جالبه لوبه یې خوندوره لوبه یې مونږ د دې نه ډیر زیات خوند اخلو چې دا لوبه مونږ وګورو
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00 420 21 24 201
اوس هم نورو خبری موضوعاتو ته ځو طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زران وویل مخکې تر دې چې جهاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو د دې موضوع په اړه د همایون هیواد راپور
د قسمت پیش دروازه داوودزی سنتر هم استفاده سی که است اثر که وزارت خارجه انفجار رخ دادم
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته چیرمه د ایوی 14 د عیني شاهد غک دی نو وړي چې د خپل نوم لا خستل ډډه کوي ازادي رادیو ته یو ویل چې 14 ډیره قوي و او شاوخوا ټول خلک یو بیرول
ما واجب یاس امتنان د
مو کوم د سیمه ته چیرمه په جمعات کې لمونځ کو چې د 14 غک مو وورید خلک سخت و ویریدل کله چې بهر راووتلو و مکتل چې 14 شوی و ډیر ویرون کې غږی وو او د هغه وخت چې د بهرنیو چارو وزارت او د نورو ادارو کارکونکو لسی میتریدل
د
طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تایید ترڅنګ وای چې د ځانمرګي برید د دویم امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلور لارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي خغلی زدران وای چې برید کوونکی له حمله مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لوري وپیژندل شو او په نښه شو چې ورسره چاودیدونکو توکو یې چاودنه وکړه د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخ ته شوې ده سرچینې زیاته کړه چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی د تیر لمریز کال د جدي په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حل کې وو په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې واخیست د بهرنیو چارو وزارت 14 ډیپلوماتان ووژل شول او 40 تنه ټپیان شول دا خونړی برید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لخوا وغندل شو او د دې ډول پیښو په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې وه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د هغو دریو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کیږي 13 ورځ د طالبانو لخوا نیول شوې دي پرون یو شمېر شزو په کابل کې د طالبانو لخوا د شزو پر زده کړو او کار د بندیز د دوام په خبرګون کې اعتراض وکړ د دې موضوع نور تفصیل په راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر خځې وایي د اعتراض کوونکو خځو نیول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او خلک باید د لاریون حق ولري دا خځې د اعتراض کوونکو خځو نیول د خځو په وړاندې زور زیاتای ګڼي چې دوی په خبره د طالبانو لخوا تر سره کیږي له دغو خځو څخه یوې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي د طالبانو لخوا د نیول شوې خځو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه شانې غوښتل چې باید انجونو ته خوانځي خلاص شي
متاسف برای کسانی هستم که حق
ده حق و کسان و پاک لامتاسف هایم چه لهمون کسخه ده تعلیم و تربیع حق اخلی او اجازه نراکه چه افغان میرمنی زدکری بکری نپویگو چه چه وکرو ولی ده خونزه دروازه نخلاصیگی
یه به بلی مدنی فعالی فروزان حیدری آزادی رو رتویل چه دیسیم مشران باید دینیول شب یا خدو ده خلاصون لپار اقدام مکری نمواره ده طالبان و لکومت اغواری چه خدو تا ده کار او زدکری اجازه ورکری
زنان و مردان افغانستان
ده افغانستان خلق ده پا حسنه حالت که لسون فرصتونه سره ورکړي او د غدری ولاریون کون کو خزو د خلاصون لپاره دی په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ځکه دوی د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ او دا کار باید د لامل نشي چې د غدری لاریون کون کې خزي ونیول شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو لخوا د نیول شوې دری اعتراض کون کو خزو د بی قاعده او شرطه خوشی کېدل غوښتنه کړې ده. خاغلی بنټ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې د یکشنبه په ورځ چې ټاکل شوی ول شپږم ټولګي پورته د انجونو زده کړې پیل شي، طالبانو د خزو د سولیز لاریون د ګډوډۍ لپاره له زور څخه کار واخیسته چې د زده کړو د حق غوښتنه یې کوله. د خاغلی بنټ په وینا د راپورونو له مخې فاطمه محمدي، ملالی هاشمي او رقیه صحی د طالبانو لخوا نیول شوې دي. اعتراض کوونکو خزو هم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې دا درې متارزې خزي د طالبانو لخوا نیول شوې دي. د دغه خزو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به په دې اړه خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې معلومات شریک نه کړل. د یکشنبه په ورځ یو شمېر خزو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نجونو او خزو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړلو او د هغوی د کار د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو له لوري د ښځو د لاریونو مخه نیول شوې او یو شمېر لاریون کوونکي ښځې نیول شوي چې د دوی دا کار هر ځل له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مخکې هم په وار وار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي دي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له لوري د داعش د مهمو غړیو د وژلو له ادعا سره سم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلات شاغلی خلیلزاد د غوړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي، دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، د دې په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اوس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېل مسله ده. موږ او تاسو په د یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي، دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره، هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي، د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو ترڅنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې، او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابته کړه. اول خو که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید د همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافعو او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي، د بله خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولای دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي. تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي، یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شهیدانو چې دایش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، دایش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
د څه چې د استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډیر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اساق اتمرو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وروستۍ شلو وره مسابقه روانه ده. په چا افغانستان ګټلې خو غوړی ګڼلې چې لومړی فیل توزی او پاکستان دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې پاکستان په لسو اوورونو کې اته اتیا منډې کړي دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. تاسې زموږ شخص له آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خپرونې اوس څلور ساعته اورېدای شي.
راپورونه مرکه او اورېدونکي
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو وای دوی د ولسوالیو په ساحه یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبل خو روغتیایي مسؤلان د خلکو د خبري مني، خو دلیل د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیواز لدی او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیواز له معلومیږي وایي پر روغتون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او دغه روغتون ته خپل ناروغان راوستل دي، خو اوس ناخوښ دي.
دوای موجود نه دي. هوسپیټل زرا غلم د نسخه په لاس کې ده، دوای نه درا کړی، مریض ناس دي.
کله وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقاو کې غټ سي، هغه په دې خاطر باندې چې دا سي سي پلس سي چې دلته اپریشنونو دا شی په شو سي مرته یو اپریشن د پر مریض اس ولشکرګات
ضرورت او اړتیا دا چې دلته تر کلینیکو ته موږ راغلي مرته ترننه پرې تر یو پای کټ ګولې تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبري مني، خوای علت د روختون د ظرفیت کښتوالی دی.
کوم دا مشکل چې د غداد چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کښې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دی او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکي چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالی او دغه راز غربت هم ځپلی وایي په روغتونونو کې هغه ډول خدمات نه ورته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ دا خلک وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګاه رسوي نو زیات وخت ژوند پر لاره له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک جی ایچ سی دا به زموږ د غریبو له سره غټه همکاري وي.
زموږ اړتیا دغه د کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتی دي، هلته هم مریضانسته ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز پاله کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی وو. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د سنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د کونړ اوسیدونکي په روژه کې د بیروزګاری او بې وزلی شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند د تیشي کلی اوسیدونکي دی، وایي اقتصادي حالات یې د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شی نشته، چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کوم. چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کار یې خپله وخت چې مزدوري به مزدوران به وي، نو خلکو به روژې له به شی اغستل. اوس ولا هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو؟ ډېر فخر سره مخامخ یي. چیر اس نه شته چې بچوله پیچې واخلو، ما خامې د پیچې واخلو. چیر اس پیدا شي موږ به روجامات لې چې واخ چنې، نو بس وبو سر به روجاماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخستلو وس نه لري. ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کارې دوکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې. داسې خلک راشه و چې د 100 روپۍ راکا، زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي. د 100 روپۍ چې ټماټر وکړو، که چارک واخلي موږ ته به 15 روپۍ پاتې شي، او که د 100 ورکو نو هیڅ کومه فایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
روزي نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم د غشان خوراکي ټولو شیانو به د هغه نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیا او شیانو هغه قیمتونه چې دی هغه خشوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شی بر لاړ شي، بغه هیڅ کله په کتن دی راغلی. دا سبسه پټرول واخله، دا سبسه ګاز واخله، دا سبسه نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په خطر راغلي دي او نور هم په خطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بيوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټي وټي سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګار کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:15 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات چلیروش ساعته اوریدلای سي د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوری وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګ برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کون کې شزی ونیولې. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وای امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړې اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنون جوړو آنلاین زده کړو ته مخه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر جنو له رويټر سره په خبرو کې له سپیس ایکس څخه وغوښتل چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټ مهیا کړي. افغاني سره میاشتولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. ټاکل شوی ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه درېمه شل اوره مسابقه وکړي. او د اوکراین پوز په تیرو څلوربیر ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث مو زنوري نوري هرکلای کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې څوارلس هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. خاغلی متقیل ملی راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت وپیژني د ځینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو په نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلې دي. هغوی هم چې بیرته مخې ته راځي رامخته کیږي په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلي متقی د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نکړل خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس ویسټ په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان سلیته د حالي ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوي د یو ټول ګډونو حکومت جوړي دا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغو استادو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې ویل کېږي د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو او په بریتانیا کې میشت له یو شمېر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي.
که څنګه خپل کرزی یا برتانوی چارواکو دغه خبرو د محتوا په اړه چې پر کوم مسایلو څرخېدې څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات رسنوي ته ویلي چې د کرزی د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینه برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړې چارواکو سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمان رابلل دي، د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی. زرمست لمړی به تاسو ته در شو، د طالبانو د چارواکو په تیره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای که څه هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی اړی کې له نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ یو شمیر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړیکې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ راډیو اوریدونکو ته. ګورئ، ما مخکې څو ځل دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټډ نیشن کې، په هغه بشري حقوقو باندې چې کوم کنوینسیونونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو، سیډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینسیونونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپل زمينه د تمسایدې چې یو هواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چیرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپل لاندې کیږي، نو دلته خپل یو خند منفرازي چې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژندل، که چیرته دوی دا کارو کې چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپل لاندې کړي په رسمیت ونه پیژندل شي، نو دلته خپل دوی ته مشکلات جوړيږي. پټاکونو کې دلته بیا خلک دوی ته رائے نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې نښانې لیدل کیږي د بشري حقوقو لپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پالمنې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعت کړي، ښوونځي پرانیزي، نو انشاءالله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو دا مشکلات به راکم شي.
مننه زرما صاحب. محمود حنیف الکوزی، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چیرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنونکي ټول پرې نظر دي چې که چیرته طالبان لږ انتاب ونښیي نړۍ سره او خپل ملت غوږونه سي، نو دا حالات ډېر زیات دوران سره فضلی سي او ډېر احتمال شته ده چې یو بل ناورین ته لاره هواره کړي. نو د دې وجې نه د طالبانو په رسمیت پېژندل لپاره ډېر زیات، لکه زرما صاحب چې ورته اشاره وکوله، ډېر زیات خنډونه وجود لري چې د تعلیم، د ښوونځیو، د پوهنتونونو د نجونو لپاره په مخ دروازې تړل، همدارنګه د یو حکومت څرګندوالی تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال دا د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده، دا څرنګوالی دی، څه شی ده، دا شاهي ده، دیکتاتوري ده، ډیموکراسي ده؟ یعنی هیڅ ډول داسې په یوویشتمه پېړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځ راځي. د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت د مشروعیت لخوانه نه ده ټاکل شوی، نو خصوصا په غربي نړۍ کې د ملت لپاره که دوی په رسمیت پېژني، نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت وپېژندو. نو دومره غټ مسایل چې وجود ولري، همدارنګه میرمنو ته د کار اجازه نشته ده، د دې نه علاوه ډېر داسې پېښې کېږي چې طالبان یې پر رسمی مسولیت نه اخلي خو اغه ناصر چې په طالبانو کې دی لکه دی عمومي اف اعلان کړي خو دغه باوجود هم ډیر پخوانی د ملي ځواکونه چې وو د پخوانی جمهوریت اغه ټارګټ کیږي اغه په نخ کیږي رسنۍ باندې ډیر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډیر زیات قیدات دي حتی دوی کتا شوریدلی د دوی یو مشر د خغلی نظام همت په نوم باندې چې د لوړ زده کړو وزیر هم د سمو د وړاندې ویل کې چیرته نظام څوک تخریبي په خوله باندې هم هدف دا د څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل ده. نو دغه سخت بیانونه په نور نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه داسې نظامونه وجود ولري.
الکوزي صاحب مننه. زرما صاحب تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماتیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. خو د طالبانو چارواکي هغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړي دي او خپل ډیپلوماتان ورستولي دا په ډیپلوماتیک ټکر کې ځان لپاره بریا بولي. آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور منې اړیکې پیل کړي لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري نو دا به ستا څو کاله ونیسي. نو بریا خو هم یو کچه لري، یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لیمټ لري کنه. دا خو زه فکر کوم چې په ډېره خلاره تو ډېره په خلاره روانه
خو زرما صاحب مخکې متقي البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنګیدلی او د دوی لپاره هم دا ډیره ګرانه وي چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو، نجونو او د غراز د ټولنې د نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولی شي په رسمیت وپیژني؟
بلې، ما په اولو مصاحبو کې تقریبا دوه کاله دغه رسته تېر شو، ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولای چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګندې کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي هغه دي، او اوس یو په یو هغوی دي په رسمیت وپیژني. دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي، لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی د خپل هیوادوالو ته قناعت ورکړی وای چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپیژنل. دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراعات کړي دي، لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي. د ښځو حقوق په لویدیځ هیوادونو کې تر ډېر لوی شر دی. د سړیو نه دلته د ښځو حقوق ډېر دي، په کچرته مثلا د ټول انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کیږي. نو دلته خو ته خپله هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پیژني. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړې د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعات کړي وي، ډېرې مراعات کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا د وجهه طبيعت د سیمه ده چې لاسو کسو لپاره تا دا نه مراد کړی یو حقوق دي اخیستي. دا د افغانستان کې 3 میلیونه نفوسي، نو تقریبا 1.5 میلیونه ښځې دي. د 1.5 میلیونه انسانانو حقوق چې پامل شي، نو دلته خو نړۍ ته سره بیا تعامل او تحمل نشي کولای.
مننه. الکوزي صاحب، د نړیوال فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تیر بیا د ښځو، نجونو د زده کړې او کار په وړاندې. په دې برخه کې هڅې روانې دي او د غرض داسې هڅې تیز شوی دی چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور ډلې یا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي، ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپلې ډلې مشران یا غړي یې ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و، او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پایله به ولري او بنه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډېرو مسایلو کې درست تعامل نه دا کړی. دوی خپل دریځ نه دی اوختي، لکه مخکې چې زرما صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادی د بشر حقوق او د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي. او دی هیڅ ډول انتاب نه خي پدې کې. نو دا ډیره په دې پورې اړه لري مونږ ته چې څومره معلومات ده پر دې ترشا نړۍ کوشش کوي د نړۍ ډیپلوماټان د غربي نړۍ د نور د لکه سیمې هیوادونه ترکیه شو نور شو دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانی کی چې دغه مسائل د خندونه چې د افغانستان پر رسمیت پیژندل په مخ کې واقع دي نو دا ډیر په طالبانو پورې اړه لري. د یو حکومت جوړول چې ټول شمول حکومت دي په دې معنا چې د نور اقشارو د افغانستان د ملت کې نور اقشار دین په کې ځای ولري اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله مطلق طالب شاهي ده د طالب مطلق قدرت انحصار ده بل چاته غوږ نیسي نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسائل دي چې په خپل ځن پیغام چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وي چې دنیا به دوی پر رسمیت وځني یا ځینې وخت چې موږ ټول شرایط پوره کړی خو دا هغه شی نه دی چې دنیا ته نشي تیرېدلی او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل شوي نه وي په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلق ساده چې اشخاص په ساده چې غوډي په ډیرو مسایلو کې په دې هم نظر دي دوی د انجنونو تعلیم غواړي دوی غواړي چې کار هم وکړي دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده د څه ویل کېږي چې د دوی لخوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی څنګه نیول شوی ده دغه نور مشرانه چې دی لکه خلیفہ حقانی سو دی کورنۍ چار وزیر سو یا انس حقانی سو یا ملا برادر سو یا ځین نور دغه دی دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلې چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راځي کې چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ځای پیدا کړي.
بله مننه زرما صاحب دی الکوزی صاحب د خبرو د سترګندېږي چې طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کوي او یوشته ده د خزون جنود دکړی او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش د موضوع تک چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي په تیر بیا لکه څنګه چې موویل د افغانان ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دوی ته باید غاړه کېږي. خو کراش د خبرې ته چې کچېر دغه اختلافات هم وی دوی ترمنځ آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري او کچېر رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نور افغانانو استاد توپ څوک کوي؟
فکر نه کوم چې د سپلنډو باندې ملي ډایالوګ ته زمينه مساعده شي لیکن هغه چې کارځه سي زی ولیدنی کوي او وړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډایالوګ ته لارې هوارې کی دا یو مهم ګام دی او دا فکر کوم کنه چې کله چې یو په خانه ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندې لاندې وي او بیا غره عزیز د دې ځای وادونو کې دلته میټینګونه کوي د پاچا سره ګوري د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه نه د پټه پات کیږي. نو زه فکر کوم چې کړي به دا کارونه پټ کړي نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک اړیکو د لپاره یا د ملي اجماع د لپاره یو مهم ګام او کچرته مثلا طالبان دې ته قائل شي چې نور ګوندونو ته یا نور سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکی یا هغه پروفیشنل خلک چې مسلکي خلک دي د کار وړ خلک دي هغه راولي نو دا به یو ډیر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم د ضرورت څخه ده چې د خزو مکتبونه پرانستل شي د خزو ته د کار زمينه مساعده شي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالیږي او په دې کچه باندې چې هغه زخت ډیر ده نو د فکر نه کوم چې یو هیواد دوی په رسمیت وپیژني.
مننه نظر مسب
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.
الکوزای صاحب تاسو څه وای دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي؟ په تیرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه دوام لري. له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ، خو د کوم افغانانو ترمنځ؟
ګوري مخ وړاندې که چیرته واقعا هم جو او یو داسې افغانستان په طرف زو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالی وي، منګ د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته، خبراتو ته لار هواره کړي. پوری افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپلې پکې وي، شروع کې وو فاسد چارواکي وو، نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزای صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلی وه، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې ولې په خانه شو د دیموکراسي؟
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وې چې باید ورته اشاره کوم. یو خدا و چې د جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورته لار هواره سي، بل دا و چې غربيانو کومه دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و. هغه خلګې مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه دسې خلک مخته نه کړل، دسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روان باید باور کړی وای، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول وپیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې را مخته شوی د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی په ټولو انتظام وخوده، او هغه چې څنګه شوی او هغه خلک نه پیژني، په غو باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولای شئ چې دغه سپیشلی خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟
مونږ د ملي
محور یوازې په ویناو باندې خو مونږ بسنه نشو کولای، ویناوي ډېرې وشولې، اما په عمل کې وخودل شو چې وینا او عمل ډېر سره توپیر لري.
او کیدای شي د اساس خبره د تایید مې چې کیدای شي دغه یو ډېر غټ د افغانانو په تفاوتي کې دای شي د افغانانو د ډېر ګرانه تمامیک چې دومره ډېر غټ پور او توان پرې کوي، ځکه چې کچرته افغانان به تفاوت پاتې نشي او دوی منځ سي او اکن داسې سیاست رامنځته کی چې هغه د خلکو خدمت دي، خلکو ته ګټي، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل سي. موږ د ملي محور د حزب په حساب باندې د ملي ډایالوګ لپاره موږ هلې ځلې شروع کړې دي چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکر دي، په بهر کې دي، په داسپرا کې کوسي دي او په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره د زمينه مسايده کو چې دوی رئیسي دوی رامنځته سي، د خپل ملت د سرنوشت مبارک وګګیږي او د سه خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلګي، هغه د فکر خلګي، هغه په دې باور چې بیت موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول. نو دغه څه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه دور کړ سوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بې تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرانیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپله د خپل مسایل حلي، تر څو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي او افغانستان به نورم بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزای صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ د الکوزای صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوی سپیشلی په وطن مین د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نخ شي، هغوی باید سره راټول شي، منسجم شي، او که چېرې هغه په پخوانیو څیرو باندې بیا هم پانګونه کیږي، نه د افغانستان ولس مني او نه هم نور اړخونه. څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېرې دغه سي یو ډل رامنځته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوال ټولنې لپاره دا ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي، خو باید چې دا خپله رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خپله هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او که د خبرو په تایید باندې، که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کډرونه په خپل خپل کورونو کې ناشتي او به تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدين بیا منسجم کیږي او دوی ته بیا قدرت لاسته ورځي یا په جګړه پیل کوي. که چېرته دوی به تفاوتي ونه کی رامست شي منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان به د دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدين سره ده، د غاصبینو د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کډرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، دې سره خو زه فکر نه کوم چې هیڅوک هم سره حساسیت ښودل شي. او دوی ته پکار ده چې خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلیټ فارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی یا بلی، یعنی دا ټول شي او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانې وکړي، بهرنیو سره خبرې وکړي، د طالبانو سره ډایلاګونه وکړي، تر څو د افغانستان د روان کړکې چې د درې څلوېښت کلونو را په دې خوا را روان دی، دې ته د پټک کړي. او کنه نو هماغه په خانه کې سبا روانې، نن دوی په قدرت کې دي، سبا به بیا غوډي په قدرت کې، بیا به دوی سره بیا جنگي کې، بیا به غوډي قدرت ته راځي. نو دا خو موږ تاسو ولیدل چې دا ووم ځل دی چې کیږي، نو په کار دا ده چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت پاتو شي.
بله، من نظر مصاحب الکوزه سوي او رستي پختنه او لنګ جواب را کړي، ډیر وخت نه لري یو د قوانی مدقه که طالبان خپل دریز بدل نکړي، فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیله لري؟
زه فکر کوم چې طالبان د خپل تګلارې بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي، د 30 میلیون انسانانو حقوق تر پښو لاندې کوي، بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، نړۍ سره تعامل نه کوي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته غوږ نه نیسي. نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره کړه دغه صبر کاسه وي ډکی ګورته. نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټې لري، کچېته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل شو، دغه د داعش نوم چې دغه ورس پرس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي، دغه بیرته پیوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان بیا یو بهانه جوړ کړي د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا درغل وسی، بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو ستر نورین تولیږي او بل بدبختی ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شننکې بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره غډون وکړ، نن مو په بحث کې لري نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړل. وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.
زدیار په درد او غم کې شادمان، لکه گل د پریشانې په وخت خندان. زدیار په درد او غم کې شادمان، لکه گل د پریشانې په وخت خندان. لکه گل د پریشانې په وخت خندان. Good.